مننه سلیمان خیل صاحب، تاسې د بې کیفیت تیلو او زړو موټرو یادونه هم وکړه، او مطمئنه یم چې ډېر کنټرولیزم نه و نه دومره امکانات شته په افغانستان کې لکه په نورو هیوادونو کې چې موټر هر کال کنټرولیږي، فلتر یې کتل کیږي، فلترونه ور بدلوي چې دا ککړتیا ډېره خپرنه کی. په دې سربیره د ډیزلي موټر هم وای ډېر رول لري نسبت پټرولي ته، دا هم وای هوا ډېره ککړوي. دا څنګه ده دا خبره؟
د ترانسپورت مسله یو له مهمو عاملونو څخه ده چې د کابل هوا ککړتیا ډېره کړې ده. هغه ډیزلي موټر دي که هغه پټرولي موټر دي، نو تاسو وګورئ په کابل کې د 300,000 موټرونه ډېر په کابل کې د اوس خپل د کابل موټرې دي. دا چې اکثره نورو ولایتونو نږدې او لرې ولایتونه خلک وزارتونو لپاره یا شخصي کاروبار لپاره کابل ته روزانه ځي او راځي، دا نور بل حامل ده. او دغه تر څنګ تاسو وګورئ په کابل کې یو بل عامل هم شته چې اکثرا دلته عمامونه چې دي او د اوبو او وزیر لپاره چې خلک کاري دا مسائل چې دي، هغه تر څنګ د بلندنزلې چې دي اکثرا که ګرمۍ لپاره فلټر نه کوي، زه دغه نن خپل شاهد یم چې شارې نو نه راتلمه، په شارې نو کې چې یو اصلي ترین نقطه د کابل ده، هلته یو لس منزلای کور ما ولید چې بغیر له فلټره مکمل دا کوم دود یا لوګي چې دغه د هوا ته یا خپرېدو، نو دغه مخنیوي هم مشکله ده چې دغه ټول ستونزې هغه دي چې د هوا ککړتیا سره سمون لري. نو د دې لپاره دې ته اړتیا ده چې هر اړخیز ګامونه پورته کړي دولت، هغه تر څنګ خلک. نو دا په مجموع کې داسې ستونزه ده چې یو بوټ نه لري، یو عامل نه لري چې موږ وایو چې یو عامل د بس خلاصه څو عامل یو ځای سوي دي کابل هوا ککړتیا.
بل تاسو دې ټایرونو خبره وکړه چې ځینې خلک ټایرونه سوځي یا سکاره سوځوي، لرګي په خپل هم فکر کوي چې هوا به ککړوي او کنه، ځکه چې ژمی د پښې می کې سکاره څوک استعمال نه کوي او نور شان استعمال نه کوي، ځان د تودولو لپاره لرګي خو د عقل استعمالوي. شاید یو لږ دام می چې پښې می چې هوا ډېره خراب ده په شارونو کې، خلک یا لرګي یا نور د توکي ډېر استعمالوي، په نورو وختونو کې نه استعمالوي.
دقیقا په هر حال کې چې د کاوا د هوا ککړتیا شاخصو ته چې موږ وګورو، په کابل کې 2.15 PM یا پرټیکولر میټر چې ورته وایي، هغه ذرات معلق ذرات په کابل بعض سیمو کې لیدل کیږي. یعنی د هوا ککړتیا دومره واضح لیدل کیږي چې یو کس خپل په سترګو ویني چې په دغه هوا کې څه شی ګرځي. اکثرا دا هغه ټایر او پلاستیک دي چې پکې مخکاره کیږي، خصوصا هغه نواحي چې هغه منطقې کې چې ډېر د فقیر خلک اوسیږي، لکه اوله ناحیه چې هلته د سترګوندي جویونه ډېر زیات فقیر دي او د خلکو عاید ډېر کم ده. هلته د لرګي مسله ته وویل، لرګي صحیح ده چې یو ناوا د هوا ککړتیا کې رول درلودی سي، خو په هغه اندازه چې ټایر او پلاستیکو بعض خلک دا مال دلی دي چې بعض خلک حتی دا استفاده سوي موبلاین د موټرونه چې پاتې کیږي دا سوځي. نو په مجموع کې دا هغه عوامل دي چې کابل یې ککړ کړی ده. دغه تر څنګ ګوره، موږ داسې شنه ځایونه هم نه لرو. کابل ډېر وړکی ښار ده، 2 میلیونه نفوس دلته ژوند کوي، نو 2 میلیونه نفوس لپاره کابل جوړ شوی نه ده. که هر څومره موږ مخکې تللي کنټرول ولرو، مخکې تللي موټرونه ولرو او همداسې ټول سیستم هم برقي اوسېږي، بیا هم د هوا ککړتیا رامنځته کیږي. ځکه کابل د جغرافیې له اړخ نه همداسې لکه کاسه په شکل غوندې موقعیت لري. نو که چیرې دلته نفوس زیاتېږي، دلته ګڼه ګوڼه زیاتېږي، د دې هوا او ککړتیا لامل کیږي. نو دې ته ضرورت ده چې اوس بعد شپې کې متوجه اوسېږو موږ د هوا ډېره ښه پاکوي. ځکه دې لپاره چې دلته یو طبیعي شمال غوندې یا طبیعي باد غوندې هغه ککړتیا له ښار نه باسي، په مجبور کې دغه عوامل چې د هوا ککړتیا سره ده.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ. اوس په ورشو ښاغلی ولی مدقیق د چاپیریال ساتنې متخصص ته. مدقیق صاحب، تاسو ته مرکلی وایمه. یادونه وشوه چې وایي په افغانستان کې خصوصا لویو ښارونو کې د هوا وضعیت ښه نه دی، خصوصا په ژمي دا وضعیت خرابی شي. د ښاغلی سلیمان خیل د شنې فضا یادونه وکړه، ونی بوټي د څه ډول کومک کوي؟ شاید موږ دې ځین اوریدونکو په ذهن کې دا تیر شي چې نو ونی او بوټي په څه شکل سره هوا تصفیه کوي؟
ډېره مننه سروان صاحب، سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته د پروګرام المته. د ونو یا د شنو ساحو اهمیت په چاپېریال کې ډېر زیات ده. د دې نن د موضوع په تړاو سره یو اهمیت او یوه ښېګڼه یا ګټه یې دا ده چې شنې ساحې په مجموع کې هوا تصفیه کوي. موږ د چاپېریال په اصطلاحاتو کې شنو ساحو ته د هوا فلتر وایي. دلیل یې چې دا ولې فلتر ورته وایي دا ده چې څومره موږ تاسې شنې ساحې په یو محیط کې په یو چاپېریال کې ولرو، د ونو خاصت داسې یووی اکسیجن چې د تنفس ډېره عمده او حیاتي برخه ده، د اکسیجن هوا ته آزادوي، یعنی تولیدوي، او د هغه په بدل کې کاربن دای اکساید چې هغه کوم څه هوا ککړي هغه جذبوي. یعنی ونې شنې ساحې کاربن دای اکساید جذبوي او په مقابل کې موږ ته اکسیجن راکوي چې موږ د تنفس لپاره ټول ژوندي موجودات په هغه پورې موږ ژوند په هغه پورې تړلی ده. دا یې اهمیت په چاپېریال کې چې څومره موږ شنې ساحې ولرو، مانا یې دا ده چې په طبیعي شکل باندې موږ د هوا د تصفیه د فلتر لپاره زمینه مساعده او پاکه هوا به ولرو د کال په اوږدو کې.
بله مدقیق صاحب، عام خلک څنګه کولی شي د هوا په پاک ساتلو کې د ککړتیا په مخنیوي کې رول ولوبوي؟ آیا بیله حکومت خلک هم څه کولی شي؟
ولنا څروان صاحب، د هوا ککړتیا په کابل کې یا د افغانستان په لویو ښارو کې دا اوسنۍ ستونزه نه ده. دا له ډېرو کلو ډېرو پخوا کلو راهیسې دا ستونزه روانه ده، او په دې کې په تېر کې موږ کافي کار کړی وو. د موږ ارزونو په هغه وخت کې دا ښودلې وه چې د کابل د هوا د ککړتیا لاملونه چې موږ مشخص کړي وو، په هغه کې د هوا د ککړتیا لامل چې د استوګنې له ساحو نه ده، دا له ټولو نورو سکتورونو څخه مخکې تاسې مېلمه غوته اشاره وکړه، دا ډېره زیاته ده. یعنې په هغه وخت کې تقریبا 20% د هوا د ککړتیا هغه لاملونه یا منابع هغه په کابل ښار کې د کورو په منځ کې دغه د سون توکو استفاده وه، که هغه سکاره وي، که هغه لرګي وي، که هغه پلاستیک وي، که هغه هر څه وي. دغه سره په څنګ کې د کابل په ښار کې موجوده د خامه سړکو موجودیت، او د کابل په ښار کې خصوصا د غټو دغه بار سوري غټې لاریو تګ راتګ، دا یو عمده لامل و نسبت له دې نه چې موږ ټول د ترانسپورت سکتور یا د کیفیت تیل وښیو. هغوی خپله برخه لري، ولې د هغوی فیصدي ډېره ټیټه وه. مطلب مې دا ده چې زه دغه خپله ځواب د تاسو سوال سره وتړم چې که چیرې د موږ عمده لامل د هوا د ککړتیا هغه د استوګنو له ساحو نه راځي، نو په دې کې خو دا طبیعي خبره ده، ښکاره خبره ده چې د خلکو د عام ولس نقش په دې کې زیاتېږي. خو خبره دا ده چې عام ولس د دې توانایي لري چې هغوی پاکه انرژي استفاده وکړي. دلته بیا مسؤلیت حکومت ته ورګرځي، تر څو حکومتونه خلکو ته د ژوند د هوساینې لپاره پاکه انرژي منابع برابرې کړي. یعنې برق باید ولرو، برېښنا په کابل کې یا په افغانستان کې موږ نه لرو. دا اوس ګمان نه کوم چې د کابل په ښار کې په 40 ساعتو کې د 3 یا 4 ساعتو نه زیات موږ برېښنا ولرو. او له هغه سره پخوا کې هوا ډېره زیاته یخه ده، هوا سړه ده، خلک مجبور دي خپل کورونه د استوګنې ځایونه ګرم وساتي. نو کله چې هوا سړیږي د کوټې یخني یا یخې هوا کچه زیاتېږي، نو د کور کښتن عام خلک مجبور دي چې هر هغه شی چې دوی ته اسانه لاسرسی پیدا کړي یا دوی ورته اسانه لاسرسی ولري له هغو نه استفاده کړي. په ډیره خوشنۍ سره هغه ارزانه منابع هغه منابع دي چې هغه ټول په مجموع کې هوا ککړی او د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. که چیرې زموږ خلک په مجموع کې یعنی په مسؤلانه شکل باندې هر یو خپله ونډه واخلي او دغه سره په څنګ کې حکومت یا دولت یا موجوده نظام خلکو ته د منابعو د پاکو د پاکې انرژي د منابعو د لاسرسي شرایط او زمینه مساعده کې برابر دی کې د هوا ککړتیا په اوږده مهال کې کمیدای شي. د دفتر لپاره اوس موږ هر څو هم اوس د کابل په ښار کې په لویو ښارونو کې د چاپیریالي پیشنهاداتو توجه وکړو په سږ کال کې یا په آینده کال کې هوا نه پاکي د ډیره اوږده او ډیره پیچلې مسله ده. د لپاره وخت په کار ده که چیرې موږ غواړو په راتلونکي کې د کابل ښار او د نورو لویو ښارو هوا پاکه وساتو باید له اوس سر له اوسه موږ لاس په کار شو او هغه ته باید توجه وکړو هغه ته اقدام وکړو. نو د خلکو ونډه دا ده چې په داسې شرایطو کې چې دوی څه باید ځان وژغوري. خصوصا ډېره مهمه خبره دا ده کېدای شي په دې باندې به وروسته خبرې وکړو خو په هر صورت دغه د سهار د مخې او د مازدیګر د ماښام له مخې چې کله د شنه لوخړه راټیټېږي هغه کچه البته دا یو تخنیکي مسله ده چې په یخنۍ کې دغه هوا خپله وزن پیدا کوي. کله چې هوا وزن پیدا کړي دغه کوم ګرد او غبار چې موږ تاسو وینو په سترګو باندې د دغه هغه څپه ټیټه راځي داسې کچې ته راځي چې انسانان نو ژوند یا صحت یا روغتیا ته تاوان رسوي تنفس کیږي. نو په دغه وخت کې خصوصا هغه کسان چې هغه ډېر زیات زیانمنونکي دي لکه سپینسارې ښځې یا سپینګیري نارینه او ماشومان خصوصا په دې وختو کې د کوشش وکړي که ډېر اړین کار ونه لري باید د کورونه ونه وځي. ښه داسې لږ څه انتظار وکړي که چیرې لمري چې هوا لږ توده شي بیا کوی چې زمي کور ورځني ژوند ته دوام ورکړي. دغه ګمان کوم خلک کولی شي چې په دغه شکل حداقل ځان د دې له منفي تباتو نه وژغوري.
بله ډیره مننه سلامت اوسې. تاسو دې وویل چې په لنډ وخت کې دا مخنیوي ممکن نه ده لیکن په اوږد مهال کې مخنیوي ممکن نه دی. یو شته چې زما ور پام شوی دی هغه دا چې د موږ د کور جوړولو د سبکو طریقه هم ډیره مناسبه نه ده چې ډیره انرژي پکې مصرفیږي. په نورو ځایونو کې دې ته ډیره توجه کوي چې او کورس جوړوي څومره کم انرژي کې مصرف کوي او څنګه په اسانه سوړ کې چې په دواړو صورتونو کې په دوتولو سړولو کې انرژي مصرفي شي. خو خیر په دې اړه خبري وشوې. سلیمان خیل صاحب د شاروالیو په وانډې په اړه که خبري وکړي شاروالۍ تر څه حد پورې کوشش کوي یا کړی دی چې خلک داسې مواد ونه کاروي ونه سوځوي چې هغه چاپیریال ډېر ککړوي او یا د فلټرونو یادونه تاسو وکړه څومره فشار راوړي د کورونو په خاوندانو خصوصا د لوړو ودانیو په خاوندانو؟
دقیقا دغې تر څنګ چې هر یو فرد یا هر یو کس خپل مسؤلیت لري ښاروالي هم مسؤلیت لري چې تر څو د ښار نظم کنټرول هم ولري او د هوا ککړتیا په اړه باندې هم خپل اقدامات ولري. دغه د چاپیریال ساتنې ادارې تر څنګ فلحال زه خپله د پدې کې کوم وخت حیران کیږم چې دا څنګه لکه قانون دی څنګه کار روان ده. یو خانه دولت ټول باندې فلټرونه نصبوي او خلک باندې ډېر قوي نظارت کوي تر څو خلک د هغه په ټوکې ونه سوځوي چې د هوا ککړتیا لامل کیږي. بیا له بلې خوا نه دلته د سون ټوکې په لیلام باندې راځي د چاروالي له خوا نه چې یو نرخ ورته تعینېږي چې هر څوک تلی شي هغه دین اخیستی شي په آزاد ډول باندې. یعنی د یو خانه دوی مجبور دي چې خلکو ته دا د سکرو مخنیوي لپاره عامه پوهاوی وکړي چې تر څو هغه دې نه کاروي یا رقل ته ورسوي هغه پر ځای د ګاز وکاروي برق به وکاروي. د بلې خوا نه بیا دوی خپله بېرته اعلان کوي چې مطلب دوی په تون کې دومره قیمت دولت تعین کړی دا څوک بیا اخیستی دي. نو دغې تر څنګ دولت نور کارونه هم اوس په الحال کوي لکه د فلټرو نظارت کول چې په جیګ ودانوي باندې فلټر چې کوم ستدي هغه باندې نظارت کې چې خپل فلټرونه دی ولګي او د کڅوګ فلټر نه لري هغه مکمل هغه بلاک بلډینګ مراد کوي. خو یوازې دا صحیح نه ده، زه دا اوس د شارې نو پارک نه تیرېدم چې مې کتل شارې نو پارک چې یو هغه پارک بچي دغه تر څنګ چې دی یو عادي وګړي لپاره یو سکون او آرامش بخي، ایکوسیستم لپاره، د هوا ککړتیا لپاره او د ښار ښکلا لپاره ډېر مهم ګڼل کیږي. متاسفانه هغه د تجارتي پنه اخیستې ده، اوس هغه تجارتي کړی ده چې مطلب خلک به ټکټ کوي او هلته به ځي او هلته به افشارونه به وي، هلته به مختلف زینتي بوټي به وي، هلته به د لوبو نور شیان به وي. نو دا خپله د ښار ایکوسیستم له منځه وړي. او هغې تر څنګ یو کس په قانوني او په طبیعي شکل باندې 15 متر مربع شنه ساحه ته ضرورت لري په ژوند کې، ترسو هغه ساحه نه ګټه اخیستی وسي، آرامش پکې پیدا کیږي، هوا ککړتیا له منځه لاړ سي، ایکوسیستم دې جوړ سي او هغه دغه طبیعت بیلانس برابر اوسیږي. خو متاسفانه په تاسو کې وګورئ په ټول کابل کې 15 پارکونه نشته دي، شنه بوټي ډېر لږ دي، نفوس په ډېرېدو ده، زیر ساختونه یا سرکونه بعض ځایونه خامه دي، بعض ځایونه ګلدانونه صحیح نه دي، او دې خواته ښار متمرکز دی. یو ځای کې دا ټول ستونزې دي چې ښاروالۍ دې ته باید فکر وکړي. دلته دې باید هغه صحیح ده چې اوس کابل نوای کابل ښار په نامه بل کابل جوړي کې فیز 1 فیز 2 کار په روان ده، دا خیر اقدام ده. خو د دې ته کم منابع، کم شوز وینه، کم سرسبزي چې موږ په کابل ښار کې لرو، دغه دې وساتل شي، دغه دې طبیعي په شکل باندې وساتل شي، دا تجارتي نه کول نه کول پکار دي. ځکه دې سره کولای شو طبیعي شکل موږ خپل کابل ښار هوا پاکه وساتو، پوری کې خپل تازه هوا ولري، او په ځینې کې د هوا ککړتیا لپاره یو طبیعي او پاک فلټر موږ ته ووسیږي. شته ټول مسؤلیت د چاپیریال ساتنې ادارې سره د کابل ښاروالۍ مسؤلیت ده.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسې. مرقیق صاحب، د هوا د ککړتیا او د انسان د سلامتیا یا روغتیا د ارتباط په اړه هم که اوریدونکو ته ووایس چې څومره سره ارتباط لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 5 میلیونه انسانان د ککړې هوا له کبله مري، او موږ هم د یو شي شاهدان یو. هغه داده چې کله ژمی شي زموږ په لویو ښارونو کې لکه کابل ناروغي راز راز ناروغي ډېری وي، دا څومره سره ارتباط لري؟
څلوان ست مخکې دې ته د سوال ته زه تبصره په ولرم ځواب درکم. وړاندې یو مسلې ته د مخکې سوال پر اړه باندې اشاره وکړم، چې د چاپیریال مسایل، د چاپیریال ککړتیا او د یو مخنیوي، دا په دولتي چوکاټ کې یا په دولتي سیستم کې دا د یوې ادارې کار نه ده. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلیت او دنده د غوی د قانون په اساس نه دی، چې قانون به اوسم مخیزوي او هغه به تعلیق کوي. دغه په اساس د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیت دا اوسې د چاپیریال لپاره قوانین، مقررات، پالیسیانې او هغه کړنلارې رامنځته کړي، تر څو د هغو په اساس باندې دولتي مربوطه ادارات چاپیریال خوندي او سالم وساتي. خو په ډېره خواشنۍ سره په تېر وخت کې دغه د ټولو سکتورو تر څنګ د کابل ښاروالۍ یګانه یا یوازینۍ اداره وه چې د چاپیریال د قوانینو د تطبیق مخنیوی به دوی کوو. د دې پر ځای چې دوی خپل مسؤلیت ادا کړي او چاپیریال ته توجه وکړي، چاپیریال پاک وساتي، دوی به ممانعت کوو، دوی به د قوانینو د تطبیق مخه نیوله. دلیل یې دا و چې کوم سکتورونه چې د کابل په ښار کې فعال دي او هغوی د هوا ککړتیا سبب ګرځېدل، د هغوی ته د جواز ورکولو او د کار او فعالیت مسؤلیت د ښاروالۍ و، او ښاروالۍ به دوی نه هغه دولتي ټکسونه اخیستل تر څو خپل عواید زیات وښي. نو که چیرې د چاپیریال قوانین به تاسو په هغو باندې تطبیقول، تاسو مجبوره وئ دا سکتورونه باید وتړئ، د دې فعالیت باید ودروي. د دې په مقابل کې به ښاروالۍ له دوی نه دفاع کوي. یعنې دا یو مسؤلیت دی د کابل ښاروالۍ نه په تیر کې او نه متاسفانه په اوس وخت کې دوی توجه نه کوي. خصوصا چې اوس د کابل ښار کې د سړکونو جوړول تر کار لاندې دي. دا یو ښه اقدام دی چې باید موږ سړکونه زیات کړو تر څو ګڼګونه کمه شي، چې د خپل د چاپیریال یا د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې سهم لري. خو موږ باید د دې کار د اجرا کولو لپاره ښه فصل باید په نظر کې ونیسو. دا اوس وخت نه ده د دې پڅنګ کې چې هوا ککړه ده او د دې سره پڅنګ کې بیا د سړکو یا د کورونو ورانول دوی لاس لاندې نیولي دي او ګرد او دوړه ډېره زیاته تولیدېږي دا خپله د ککړتیا زیاتوي. راځم د تاسو سوال ته چې د چاپېریال یا د هوا د ککړتیا او د انسان د روغتیا دا مستقیم دی او بل سره تړاو لري. په تېرو وختو کې یوه ارزونه چې د روغتیا وزارت د عامې روغتیا وزارت ترسره کړې وه په یوه کال کې تقریبا تر 3000 پورې انسانان موږ دوی مړینه ثبت کړې وه چې هغه تنخوا د سکاروي یا د سینو بغل د مریضۍ له امله خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړي.
یوازې فکر کوم په کابل کې ده
تما په کابل کې د دې سکاروي د مرض هغه عوامل چې دوی څېړلي وو زیاته فیصدي یې د هوا د ککړتیا په نتیجه کې اوس خلک په دې مرض باندې اخته شوي وو. او اوس دا اوس موږ تاسې خبره کوو د کابل په ښار کې خصوصا ډېره زیاته دغه ناروغي خپره ده او زموږ ډېر زیات هیوادوال له دې سره لاسو ګریوان دي او پر شدیدو تنفسي امراضو باندې اخته دي. د دې دلیل عمده دلیل ټول د هوا ککړتیا ده چې موږ متاسفانه د هوا ککړتیا زموږ هیوادوال تنفس کوي. او بله خبر دا ده چې د کابل د هوا د ککړتیا ترکیب چې موږ ارزولی وو په هغو کې هغه یو علمي اصطلاح ده هغه ته PM10 وایي. یا PM10 هغه معلق ذرات چې هغه په سترګو نه لیدل کیږي ولې د مقیاس اندازه په لس ملي مایکرون په اساس باندې محاسبه کیږي. د هغه ذرات چې د ګرد او غبار په واسطه باندې د ځمکې له سطحې نه پورته کیږي او په هوا کې معلق پاتې کیږي.
بله.
نو دا ټول خصوصا په دې کې به د کابل ښار د هغه خلک چې د غروب شاوخوا کې به دوی اوسېدل دوی دغه په طرف ته او کنارابونه به سي وو. د باران په وخت کې به دوی چون هلته امکانات نه لري کانالیزاسیون وجود نه لري په مجموع کې په کابل کې دا به دوی د پرېښودل به سي اوبه راوړي د ټیټو ساحاتو ته او دا به د سرکولو غاړې همالته اوسېدل. بالاخره به د ګرد او غبار په شکل باندې هوا ته بېرته پورته کېدل. یعنی دا هغه شیان دي هغه لاملونه دي چې تر اوسه پورې هم زه په اطمینان سره ویلی شم چې دې ته چا پاملرنه نه ده کړې چې موږ یو ښه د کانالیزاسیون سیستم ولرو او دولتي اداره چې د ښاروالي په څنګ کې د ښار جوړونې وزارت چې هغه ته اشاره ورته وکړه چې کورونه موږ جوړو په معیاري شکل نه دي. یعنې دغه ټول ادارات باید لاس سره ورکړي تر څو د هوا د ککړتیا لپاره باید کار وکړي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د هوا په ککړتیا خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصصان ولی مدقق او سید محمد سلیمانخیل. سلیمانخیل صاحب پخوا چې د هوا په اړه د چاپیریال په اړه موږ خبرونه درلوده څو کال مخکې یو ډیر جدي شکایت د خښتو لبټیو څخه چې د کابل په شاوخوا کې دی یو ویل چې دا بټي لوګي تولیدوي او ډیره تولیدوي دا سبب کیږي چې د کابل شار هوا هم خراب شي. او د دې ترڅنګ یو بل شی چې هغه به وسم وي ځکه چې برښنا میشه نشته هغه جنریټرونه دي چې مجبور دي خلک استعمال کړي دا هم ډیر لوګي تولیدوي. اوس وضعیت څنګه ده لدې دوه ناحیو؟
په ټوله کې زماده معلومات پر اساس دا کم د خښتو بټیګانې چې وي دا په تدریجي شکل باندې وسل کابل سندو نه لګلري سوي دي. بعضې تلې دي بعضې دولت به تړ کړی دي چې دا خپل کمپنۍ یا د خپل د خښتو بټۍ د دې دینه دی. اوس خو څنګه د حساب سپسایو کې و لک پاتې دي یعنی په دغه بشمار باندې پاتې دي. دا مسله اوس ختمه شوی تقریبا. او د جنریټرو مسله اوس هم پاتې ده او دا یو ډیر مهمه او دقیق مده خبره ده چې ډیر زیات وانډ لري د هوا ککړتیا په اړه کې. دا اوس په کاب کې درې تر څلور ساعتونه په یو کور کې ډیر برق نشته ده. نو خلک دې ته اړسی وي خصوصا کمپنیګان هغه کمپنیګان چې
سیده سیده سلیمان خیل صاحب چې کله برق نه وي نو خلک بیا مجبوری شي جنریټر استعمال کړي. مخکې دا یادونه وشوه چې ډیرو خلکو وس نه رسیږي چې داسې انرژي نه استفاده وکړي چې هغه مضره نه ده، لکه د لمر له انرژي څخه سولرونه ولري. اما دغه خلک چې جنریټر اخیستی شي، دوی خو کولی شي سولر ولري، که سولر د دوی لپاره چې کومه انرژي په کار ده هغومره نه شي تولیدولی. دلیل یې څه دی؟
دقیقا لکه څنګه چې منتقد صاحب وویلې، د دې هوا ککړتیا یا د چاپېریال ساتنه د دې یو دولتي ارګان مثلا ده چې دا یو نوع هر یو ارګان ته ربط لري یا ارتباط لري. تاسو ګورئ په یو ډېر واضح او لنډ مثال تاسو درکړم، په کابل کې یا په افغانستان کې تقریبا 15 مخابراتي شرکتونه دي. هغه مخابراتي چې په ټول افغانستان کې د اوس اثاري دوی دي، دا 15 مخابراتي شرکتونه دوی دي لپاره چې خپل سایتونه یا خپل شبکې فعال خرید ستاسو په کار دوی د خرید ستاسو لپاره دوی کوشش کوي چې دغه جنریټرونه کار واخلي. هر یو سایت کې دوی یو جنریټر لري. نو دسې وایي چې هر یو مخابراتي هر یو کمپنۍ په افغانستان کې له 2000 نه ډېر سایتونه لري، نو هر یو ته یو جنریټر دا چې جنریټر هم د یو ساعت کې دسې وایي چې په سلهاو لیټره تیل مصرفوي تر څو هغه سایت دا روښانه وساتي. نو دغه د دې تبدیلول سولر ته چې دغه کمپنیګانې د مالي له اړخ نه هم کولی شي دغه کار وکړي، سولاری واخلی شمسی واخلی شمسی دی ولګی او جنریټر تل لري کی چې سړی رسات دی بار ورته وسی. افغانستان دې ته پرمیشن هم لري چې سولار شو کوي. خو دغه باید څوک کی دغه پالیسی باید مخابرات وزارت سره جوړه کی او بوت په وزارت دی مخابرات دې خلکو ته وایي چې تاسو دغه جنریټرونه لاس واخلی، ځکه جنریټر او انسان هواګانې خرابې شوي دي، نو دا تاسو موږ لپاره زیان رسوي. نو دې ته په کار ده چې دا دولت د وزارت سره مختص شي. همداسې نور شرکتونو کې چې هغوی جنریټر کاروي، هر یو شرکت لپاره ځان ته مشخصه وزارت لري، مشخصه ریاست لري. د متیزیس اداره هر اداره سره کولی شي په همغږي کې کولی شي شرکتونه کوم کارخانې چې دي هغه ټول وهڅوي چې تر څو شمسی یا سولري برق سیستم ته ځانونه واړوي. نو دا یو هر اړخیز او مختلفو اداراتو په همکاري سره دا کار کېږي چې یو اداره نشي کولی چې د هوا ککړتیا یا د دې برق ستونزه هواره کړي. که چېرې برښنا وغواړي دا کولی شي چې دغه شرکتونو ته یا دغه خلکو ته همه پوهاوی ورکړي چې برق نشته افغانستان کې، د نو ظرفیت نشته چې ټول تسلي د ساته برق ولرو. نو ضرور راځي سولر وکاروو. نو سولر یا شمسی کارولو لپاره نو دا خو د متیزیس ادارې مسؤلیت نه ده، خو یو بل په همغږي سره کولی شي دا کار په افغانستان په هر یو وګړي باندې یا هر یو شرکتونه چې هغه د دې توان لري.
سلیمان خیل صاحب، مخکې ویل مل د ښاروالیو مسؤلیت څه دی یا ښاروالیو څه کار کړی دی؟ فکر نه کوئ چې ښاروالۍ کولی شي مثلا حداقل په دوکاندارانو باندې دا فشار راوړلی شي چې جنریټر مه کاروئ، له سولر نه کار واخلئ؟
خو دا بیا هم دې ته مربوط کیږي چې لکه څنګه چې مدافعت صاحب وویلې، د نیپا چې یا د چاپیریال ساتنې اداره چې یو پالیسي ساز یا قانون ساز اداره، هغه دا قانون دی جوړ کړي، دا قانون دی د ښاروالي او دغسې د نور اداراتو مربوطه سره دا د پلي کولو کې همکاري ورسره وکړي. اوس د جنریټر چالانول خو یو قانوني لاره نه، حقوقي لاره نه، خو د یو ملک ته مشکل نه جوړوي. صحیح ده چاپیریال ته مشکل جوړوي، خو چاپیریال داسې یو قانون نه لري چې یو بټیوال ته یو دکاندار ته یا چا ته مشخص قانوني چې ته جنریټر مه لګوه د قانون په اساس، داسې خوشي نشته. همدغه پالیسي ضرورت په اساس دی چاپیریال ساتنې اداره جوړه کړي، بیا د ښاروالۍ ته، وزارت داخلې ته، نور وزارتونو په همکاري سره دې پلي کړي په خلکو باندې.
بله، ډیره زیاته مننه. مدقیق صاحب، په مخکینی قانون کې د چاپیریال ساتنې کې څه ویل شوي ول؟ کوم شي مخه نیول شوی و؟ د کوم شي مخه نه ونیول شوی؟ مدقیق صاحب، لکه
چې
تیر بخانه خواهد زما مطلب پا دیه که دانه ده سیزه ده تیر اداره ده تیر حکومت ده کلنو دینه خدافیل او سما اگه اداره هم پخپل وقت که نیمګړتیا درلوده. خو یو خبره ډیره په واضح شکل باید زه خپلو هیوادوالو ته ووایم چې تېرې ادارې د چاپیریال پیسه کې د قوانینو خصوصا د قوانینو مقرراتو په برخه کې ډېر ښه اقدامات ترلاسه باندې نیولي وو. د هوا د ککړتیا لپاره یې مشخصه مقرره نافذه کړې وه او په زه کې د هر سکتور لپاره د هر دولتي ارګان لپاره وظایف مشخص کړي وي چې هغه باید تطبیق کړي. په دې کې هېڅ ستونزه نشته. که چېرې اوس هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره هماغه د هوا د ککړتیا د مخنیوي مقرره او طرزالعمل او لوایح بیا دا راواخلي او د هغه د تطبیق لپاره مټې راونغاړي، زه ګمان کوم چې اوس هم شاید په اوسني ژمي کې یو څه لاسته راوړنې ولرو، خو په یقین سره ویلی شم چې په راتلونکو کلونو کې به دا ستونزه ورو ورو کال په کال کمیږي که چیرې په ښه شکل باندې مقررات تطبیق شي او ټول دولتي ارګانونه خپل مسؤلیت په غاړه واخلي. خصوصا چې هغې مقررې کې حتی د دې وړاندوینه هم سوې وه که چیرې د هوا ککړتیا کچه تر یو معینې حدې پورې رسیږي په هغه کې حتی د مکتبو د تعلیمي اداراتو حتی د دولتي اداراتو د هغوی د تعطیل یا د رخصت کولو وړاندوینه هم سوې وه. که چیرې ستاسو په یاد وي په هغه وخت کې د هوا صرف په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا لپاره د پنجشنبې ورځ دولتي اداراتو ته رخصت ورکړل شوی و. د ډېر زیات مثبت تاثیر درلود په هغه وخت کې که د اقل د یوې ورځې لپاره هم که چیرې وکړی شو موږ د مامورینو ګڼه ګوڼه او تګ راتګ د دولتي اداراتو د موټرو تګ راتګ مخه ونیسو، دا یو اقدام و په هغه وخت کې. راځم دې مسلې ته چې موږ ډېره ښه مقررات لرو، اوس هم لرو، او که چیرې د چاپیریال مسایل موږ له سیاست نه راوباسو او دې ته یو په داسې سترګه باندې وګورو چې دا انساني او بشري ضرورت ده، دا که قوانین هر ادارې جوړ کړي وي هغه راواخلو او بالاخره هغه تطبیق کړو، زه په ډاډ او اطمینان سره ویلی شم چې په راتلونکي وختو کې به موږ د هوا د ککړتیا کچه راټیټه کړو، هم په کابل کې او هم د پاکستان په نورو ښارو کې.
که داسې ډېر په خلاصه ډول ووایست چې اوس تاسو په نظر کوم اقدامات وشي چې یو خو هغسې اقداماتې چې تاسو اشاره وکړه چې اوږدمهال پلان ته ضرورت لري او ډېر وخت ته ضرورت لري، اما یو دا ډول اقدامات شاید وي چې د لنډ وخت لپاره کار ورکوي. نن سبا د کابل او نورو لویو ښارونو هوا ډېره خرابه ده، څه باید وشي چې حداقل یو څه هوا د تنفس وړ شي؟
ډېر مشکل سوال ده. که چېرې زه یعنې داسې یوه نسخه او داسې یو فرمول اوس په نه لرو چې موږ دا فتن هغې ته اقدام وکړو او موږ د هوا په پاکوالي کې یو ډېر عجیب و غریب تغییرات مثبت تغییرات راولو. یوه خبر خو دا ده چې موږ په څنګه کولی شو څنګه وکولی شو چې خلکو ته پاکه انرژي برابره کړو، چې دا نه کېږي. د برق ستونزه موجوده ده په مجموع کې، خلک کولی شي چې خصوصا هغه سون توکي چې هغه په ډېر خطرناک لیست کې شامل دي، خصوصا د پلاستیکو سوځول او یا د عضوي غیر عضوي مواد په مجموع کې چې د پلاستیک مشتقات دي، د دو سوځول باید د دو مخنیوی وشي. خصوصا په د استوګنې شهرکونه چې جوړ شوي دي اکثریت دغه لوړ منزلونه چې لري په دو کې د مرکز ګرمي هغه مرکزي سیستم د تودوخې لري. خصوصا په هغو باندې حکومت مربوطه ادارات فشار راوړي تر څو فلترونه نصب کړي او دغه دود او لوګی چې د سکرو له سون نه منځته راځي دا یعنی فلتر شي او د دود مخه ونیول شي. د دې سره په څنګ کې دا د کابل په ښار کې حمامونه چې دي یا د صفاوي چې دي د دوی په حصه کې باید ډېر جدي بېرته پاملرنه وشي تر څو هغوی سون توکي کنټرول سی او د وای وسی د دې سره په خوا کې خصوصا د کابل په خار کې د باربری نقلیه وسایطو د تګ او راتګ مخنیوی باید کیږي.
بله سی سلامت مدخصب کور بدن سلیمان خیل سب یو شای چه پا ایران که چه آلتا هم هوا دیر زیاده که کرده او پا زلونو لکه مدخیق سب چه اشاره وکر و ایدالتا پیش بینی شوی و پا قوانینو که لیکه آلتا عملی که چه کل کل هوا دیر خراب سی دفترون و شوانزی رخصت که یوگو یو بلکارم کرده و چه یو ورځ د دې لپاره چې موټر کم استعمال شي، یو ورځ جفتو، یو ورځ طاق شمیرو ته نمبر پلیټ ته اجازه ورکوله. کدا سی یو کار وشي او په مقابل کې بسونه ډیر شي، فکر نه کوي چې خلک به مجبور شي چې عمومي ترانسپورت استفاده ډیر کړي؟
او بالکل د ایران، د پاکستان او د هندستان د اواز کړي عین په افغانستان غونډې نه کاویم دا څون سره مخ دي. خو ځکه څنګه چې متقید صاحب ویلي، مونږ په لنډ مهال کې لکه په یو میاشت کې یا په که داسې واضح ووایو چې په یو میاشت کې یا په لس ورځو کې چې خلکو ته ووایو چې د هوا ککړتیا دغه لارې حل لاره ده، دا داسې مونږ نه شو ویلای او هېڅ امکان نه لري دا خلکو، ځکه دا د پخواني ده د شپږو کلو یا د لس کلو را په دې خوا د هوا ککړتیا په دې حالت ته رسېدلې ده. نو په یوازینی کار چې مونږ کولای شو خلکو ته ووایو چې ځان وژغوري د هوا ککړتیاونه،
لکن په داسې خاصو حالاتو کې چې هوا ډېره ککړه شي، مثلا یوه لاره دا وه چې دفترونه بند شي یوه ورځ نه دوه ورځې په اونۍ کې، درې ورځې په اونۍ کې، یا ځینو وخت چې بیخي ډېره خرابه شي حتی ښوونځي بند شي په هغه ورځ رخصت شي، دا موقتي حل لارې کېدای شي.
او بالکل دا 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 ډېر حال لري کېدای شي، لکه څنګه چې وګوره په کابل کې بعضې ځایونه دي، تقریبا اکثره ځایونه د کابل اکثره ناحیې چې دي هغه د هوا غلظت د ذراتو غلظت ډېر زخته زیاده، یعنی زخته زیات ناسالمه هوا ده ټولو وګړو دپاره، ناسالمه ده نه یوازې د سپینګرو دپاره یا ماشومانو دپاره، ټولو دپاره
ډېره مننه. سلامت اوسئ کوربدن کوربدن ښاغلی سید محمد سلیمان خیل او ولی مدقیق چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، سلامت اوسئ له اوریدونکو هم منندوی. د چاپیریال پیژندنې له یوه بل نظر خاوند ساحل دوران سره مو هم خبرې کړې دي او لومړی مو ورڅخه پوښتلې دي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون پکې چټک دی، دلیل یې څه دی؟
دا چې افغانستان د ځکه د نړۍ د هغو هیوادونو څخه دی چې په دې کې د اقلیمي بدلون اغیزې ډېرې چټکې دي، نو دلیلونه مختلفه دي. که مونږ وګورو د افغانستان د جغرافي موقعیت د چې افغانستان په وچه او نیمه وچه سیمه کې موقعیت لري، چې دا ډول د سیمې اکثره د تودوخه د لوړېدو او د اورښت د کمېدو په وړاندې ډېرې حساسې دي. همدارنګه که بلې برخې ته مونږ اشاره وکړو، په غرنیو یخچالونو تکیه ده. افغانستان یو د هیوادونو څخه دی چې سیندونه او اوبه له غرنیو یخچالونو سرچینې اخلي، او د تودوخې زیاتوالی د دغه یخچالونو د چټک ویلې کېدلو لامل کېږي، چې د اوبو طبیعي هغه کوم نظم چې دی هغه ګډوډېږي. همدارنګه که چېرته مونږ چاپیریالي مدیریت ته اشاره وکړو، کمزوره چاپیریالي مدیریت د ځنګلونو پرې کېدل چې په دې کې شامل دي، د څړځایونو له حده زیات استعمال او د ځمکې ناسم مدیریت د طبیعي توازن د خرابېدو سبب شوی دی. که چېرته اقتصادي او تخنیکي کمزوري ته راشو، نو افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیز د مخنیوي او تطابق لپاره کافي سرچینې، تخنیک او بنسټونه نه لري. که څه هم په دې تېر اخره کې دې ته پاملرنه شوې ده، تر یو حده پکې کار شوی ده، خو په هغه پیمانه چې په نور هیوادونو کې دي لکه توجه ورته نه ده شوې. که د افغانستان د کرنې سکتور یا برخه ته راشو، نو افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې اقتصاد اکثریت په کرنه او مالداري باندې متکی دی، چې اقلیمي بدلون مستقیم اغیزې کولی شي د خلکو په ژوند باندې، حتی ته اغیزه وکي. او که چیرته به نړیوال اقلیمي بدلونونو ته وګورو، افغانستان تر هغه حده نه دی چې مثلا د نړۍ اقلیمي بدلون کې د رول نسبت هغه هیوادونه چې هغوی ډېر د کې رول لري لکه افغانستان په هغه پیمانه مند نه دی، خو بیا هم که چیرته د نړۍ اقلیم بدلیږي نو دا په مستقیم ډول په افغانستان باندې تاثیر کوي او د دې تاثیرات ښکاریږي. نو په ټوله کې ویلی شو چې دغه هغه عوامل دي چې سبب شوی دی چې افغانستان د وچکالۍ، سیلابونو، د اوبو کمښت او خوراکي نمنۍ له ګواښونو سره مخ شي.
عموما په ژمي خصوصا بیا په ښارونو کې هوا ډېره ککړې وي، د دې علت څه دی؟ په نسبت پسرلي ته، نسبت اوړي ته په ژمي هوا ډېره ککړې وي.
عموما کې په ژمي کې لوی ښارونه د هوا ککړتیا شاوخوا پکې زیاته وي، او د دې هم مختلف لاملونه دي لکه د سون توکو زیات سوځول. په ژمي کې خلک د تودوخې لپاره سکاره، لرګي، تیل او ګاز دا ډېر کاروي چې لوګي تولیدوي، همدارنګه زهري ګازونه هوا ته خوشې کوي چې دا هم د دې سبب کیږي چې لوی ښارونو کې لکه د هوا ککړتیا رامنځته شي. بل حرارتي انعکاس دی، دا په داسې شکل وي چې ژمي کې د سړه کومه هوا چې وي دا د ځمکې په سطحه باندې وي، او توده هوا چې وي دا د ځمکې د سطحه نه څه نه څه پورته وي. نو دا د دې لامل کیږي چې د هوا چلخت له منځه لاړ شي، ډېر کم او کند شي، نو دلته کوم ککړتیا چې وي هغه پاتې کیږي او هوا ککړه وي. بل د موټرو انجنونه ستونزه ده چې هغوی لکه چلیږي او مضره ګازونه تولیدوي. همدارنګه که چیرته راشو د سون توکو ته، نو د ټیټې کچې سون توکي چې دي په ښارونو کې لکه هغه نه استفاده کیږي، او د دې د ټیټ کیفیت د دې لامل کیږي چې هوا څو چنده ککړه شي. بل که چیرته موږ وګورو ښاري جوړښت دی چې لوړې ودانۍ، تنګې کوڅې د هوا طبیعي جریان کمزوری کوي، او که هوا هم ککړه وي هم هغه ککړوالی پکې په یو شکل د اشکالو بند پاتې کیږي. نو ویلی شو چې دغه لاملونه دي چې دې سبب کیږي چې ژمي کې د لویو ښارونو هوا تر نورو فصلونو ډېره ککړه وي.
شاید د ډیرو لپاره دا سوال هم وي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، کومه لاره هم لري؟ د افغانانو شرایط البته پام کې ونیسئ، خصوصا د دوی اقتصادي شرایط، هغه امکانات دوی نه لري چې نور لري. مثلا نور هیوادونه کولی شي چې وایي سکاره نه سوځوو ځکه چې تاوان کوي، لرګي نه سوځوو، ربړ نه سوځوو، فلانی شی نه سوځوو چې تاوان کوي، لوګی ډېر تولیدوي. دغه شرایط هم په پام کې ونیسئ، څه کولی شو؟
د هوا د ککړتیا د مخنیوي د پاره په افغانستان کې چې د دوی د لکه اقتصاد سره برابر وي، داسې حل لارې چارې ته که چیرته مونږ اشاره وکړو یا د هغه نه څخه یادونه وکړو، نو ویلی شو د پاکو سون توکو ترویج باید وشي. دا داسې نه ناڅاپي ډول باندې داسې نه کیږي لکه چې مونږ وویو چې مثلا دا مسوځوي یا هغه وسوځوي، د بدیل لارې پیشنهاد شوي. نو لکه څنګه چې ما ویلي د پاکو سون توکو ترویج که دا روم ترویج شي، هېڅ نړۍ په هېڅ هېواد کې هم داسې نه دي شوي چې یودم لکه بدلونونه رامنځته شي، هوا په ککړتیا کې، که چیرته موږ زراعت او اقلیم او د نورو برخو ته وګورو، نو هر څه په تدریجي شکل باندې مخته لکه منځته راځي. نو د پاکو سون توکو ترویج که چیرته وشوي لکه پر ځای د دې چې خلک له سکرو لرګیو یودم منع شي، باید ورو ورو د ګاز اصلاح شوي بخاري او لږ مصرف لرونکو وسایلو کارول هم شي. همدارنګه اصلاح شوي بخاري او دودکشونه که چیرته رامنځته شي لکه دا هم یو د حل لارې ده. دا هم پوهاوی وشي، خلکو ته وویل شي چې لکه دود د هغوی کورنۍ غړو ته یا ماشومانو ته څومره تاوان لري، او د هغې په ځای چې څومره دوی کولی شي له هغه امکاناتو ګټه والي چې ډېر دود تولید نه کړي. یو بل ساده کنټرول، د موټرو کنټرول مونږ ویلی شو لکه کوم موټورونه چې موجود دي کولای شو د غوې لکه ماینه وشي چې د دوی د سوند دغه چې په کومه پیمانه باندې ده. بل د خارش نفزات دا ډېر رول لري کچیرته په د کورونو مخه کې جمعتونو کې خونځیو کې سړکونو کې نشنه ساحه یا شین پوښښ زیات شي نو دا د هوا په پاکوالي کې ډېر مرسته کوي. کچیرته موږ وګورو یوه ونه په زیاته پیمانه اکسیجن تولیدوي نو کوچومره هوا خرابېږي ککړېږي په هماغه اندازه چې موږ شین پوښښ یعنی زیات کو نو په هماغه پیمانه به موږ د هوا د ککړتیا مخنیوی کړی وي. د کثافاتو نسوځول یوه بله لاره هم دا ده چې خلکو ته دا ووي چې مثلا د پلاستیک چې دا ډېر یو زهري دود تولیدوي چې په عامه اصطلاح ووایو دا باید ونسوځول شي او د دې پلاستیک نه د بدیل لارو لکه شیانو ګټه اخیستنه وشي. بل د ټولنې دا ګډ مسؤلیت ده چې په کوڅو ناحیو کلیو ښارونو کې په دې راټول شي او په دې باندې خبره وکړي چې څنګه موږ د دې د ککړتیا نه مخنیوی وکړو حل لارې پیشنهاد کړي عامه پوهاوی وکړي مخکې ما یادونه وکړه کبو د امکان په صورت کې لکه اوس خو نړۍ پیشرفت کړې حتی تر افغانستانه پورې د لمریزې انرژۍ نه ګټه واخیستل شي. دا کوچني سیسټمونه مثلا موږ ویلی شو سولر سیسټم چې حتی په کلیو بانډو کې خلک ته نه ګټه اخلي که دا ترویج یا استفاده زیاته شي نو د هوا د ککړتیا نه په ډېره پیمانه موږ مخنیوی کړی وي. نو په لنډه توګه په افغانستان کې د هوا د ککړتیا مخنیوی یوازینی د قانون په زور نه بلکې د خلکو په پوهه همکاري او تدریجي بدلون باندې ممکن دی چې دا ترسره شي.
د شین پوښښ د ارزښت په اړه که چیرته موږ وګورو د هوا د ککړتیا په مقابل کې نو شین پوښښ رول زخته زیات دی ځکه موږ یوه اصطلاح لرو عامه چې یوه ونه د لسو کسانو ژوند ژغوري. نو که یو شین پوښښ وي یا مثلا موږ د یو ځنګل مثال د یو ځنګل په نظر کې ونیسو نو دا په زرګونو حتی موږ کولی شو د یو یو ولایت یا د یو هیواد په سطحه باندې د خلکو ژوند ژغورلی شي. نو شین پوښښ لکه د هوا د ککړتیا په مقابل کې یو 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 موږ کولی شو د یو سفر په توګه د هغه نه موږ ګټه والو او یا مثلا د دوی په مقابل کې د یو سفر په توګه یو واقع کیږي. نو څومره چې شین پوښښ زیات شي شین پوښښ شتون ولري د شین د پوښښ د پراخېدو لپاره هلې ځلې وشي نو په هماغه پیمانه به د ککړې هوا نه موږ په امان کې وو او ککړه هوا دا به کمه وي. که چېرته افغانستان کې موږ وګورو یا نړۍ کې خو په افغانستان کې به یو ساده مثال د ننګرهار ولایت په ژمي کې به موږ مثال ورکړو چې هغه لکه ویل کېږي چې همیشه بهار دی هلته شین پوښښ هم د اوړي او هم د ژمي کې په ډېره پیمانه شتون لري. نو د هوا د ککړتیا نه په ډېره زیاته توګه موږ ویلی شو ډېر زیات نه په امان کې دی او یا بیخي نشته او کویم په ډېره لږه پیمانه د اغېز یا واکه کړه ده. نو دا راځي صدق کوي د شین پوښښ شتون چې هلته شتون لري نو د هوا د ککړتیا نه مخنیوي کړی ده. نو که په ټوله کې وګورو په افغانستان کې یا په نړۍ کې شین پوښښ ډېر مهم دی او رول لري او د هوا د ککړتیا د کمولو او یا هم بیخي د ککړتیا د منځه وړلو د یو لوی ویلی شو لامل حسابېږي چې شین پوښښ څومره زیات وي په هماغه کچه به د هوا ککړتیا کمه وي. We'll be right back.
بیا بدلا راش یواری بیا یواری بیا بدلا راش پخوانی پلونو جیول بدل گردو لمبا جی کرما سما جانان پخوانی پلونو جیول بدل گردو لمبا جی کرما سما جانان تب تر چو پوری